السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي راډیو لمړنۍ سهارنۍ خبرې مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن جمعه ده، د 14 لومړي کال د لیندې څلورمه، د 2022 کال د نومبر 15. پیل خبرونو کو بریتانیایی رسنی وایی د طالبانو له واک ته رسیدو 15 میاشتې وروسته لا هم تر 9000 ډیر افغان کډوال د بریتانیا په هوټلونو کې اوسي. د ایوننګ سټانډرد ورځپاڼې د پرونی راپور له مخې د دغو افغانانو په منځ کې نیمایي ماشومان دي. د بریتانیا د کورنۍ چارو وزارت وایي 9232 افغانانو ته د نومبر له 4 څخه موقتي استوګنځي په 3 هوټلونو کې ورکړل شوي. په دې اساس د دغو کسانو په منځ کې 4000 ماشومان دي او په هر هوټل کې په متوسط ډول 1300 تنه اوسي. همدارس تر 5000 ډیر شخصي کورونه ته بیول شوي. په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي له څه باندې 4000 بیرته ستنو شوو افغانانو سره مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو دې ادارې پرون په یو ټویټ کې لیکلي، دا افغانان له ایران او پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي وو. IOM په دې اړه څه نه دي ویلي چې دا کسان په خپله خوښه هیواد ته ګرځېدلي وو او که ګاونډیو هیوادونو ایستلي وو. ایتالیا د حکومت لوري افغان کډوالو ته د جوړ شوی بشري کوریدور یا دهلیز لارې پرون 1225 افغان پناه غوښتونکي روم ته ورسېدل. د ایتالیا رسنیو د راپور له مخې د پاکستان د پلازمین اسلام آباد څخه روم ته د دغو کډوالو په لیږدولو کې د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال ادارې یا IOM، د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ UNHCR او څو ایټالیایي مرستندویو مؤسسو مرسته شامله وه. ګڼو افغان پناه غوښتونکو په اندونیزیا کې د خپل برخلیک د معلومېدو په خاطر مظاهره وکړه. دوی وایي شمېر شاوخوا 5500 ته رسیږي او له 10 کلونو راهیسې په اندونیزیا کې بند پاتې دي. دوی د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري او د مهاجرت له نړیوالې ادارې IOM غواړي چې پاملرنه ورته وکړي. مظاهره چانو ویل چې خپل هیواد ته بیرته تلای نه شي او نړیوال دی یو بل هیواد ته ولېږدوي. اوکراین او روسیې پرون شاوخوا 50 تنه اسیران تبادله کړل. دا په یوه اونۍ کې د دواړو خواوو ترمنځ د جنګي بندیانو دوهمه تبادله ده. د اوکراین د ولسمشرۍ د دفتر رئیس اندری یرماکو ویل د دوو خواوو ترمنځ د اسیرانو د تبادلې په لړ کې د اوکراین د ملي ګارد 2، د پاوز لاس، د سمندري ځواک او سرحدي ګارد 6 او د دفاعي ځواک 12 غړي خپل هیواد ته وګرځېدل. د روسیې او اوکراین استازو د بندیانو د تبادلې په اړه تېر اونۍ په متحده عربي اماراتو کې خبرې وکړې. د فوټبال د 2022 نړیوال جام سیالیو په دوام نن څلور مسابقې کیږي. لومړی کې به ایران او ویلز مخامخ شي. بل سیالي د کوربه قطر او سنګال ترمنځ ده. هالند او اکوادور او امریکا او انګلستان د یو بل په وړاندې میدان ته ځي. پرون هم څلور سیالۍ شوي. وروستۍ سیالي تېره شپه ناوخته د برازیل او سربیا ترمنځ وه چې د برازیل غښتلې لوبډلې 2-0 وګټله. همداراز پرتګال 3-2 ګانا ته ماته ورکړه. اوروګوای له جنوبي کوریا سره 0-0 مساوي شو، خو سویس بیا کامرون ته 1-0 ماتې ورکړه. او ټاکل شوی د سریلانکا په ګوربتوب د افغانستان او سریلانکا د دریو یورزنیو سیالیو لړۍ نن پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ د پخواني اجرایي رئیس شفیق ستانګزي په باور دا سیالي له دې کبله مهمې دي چې نړیوال 500 جام ته د افغان لوبډلې په غوراوي کې رول لري. درې واړه سیالي به د سریلانکا په پالی کې لوبغالي کې وشي. خبرونه مو اوریدل، کولی شئ په تفصیلی د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. نن جمعه د نومبر 15 د خزو خلاف له تاوتریخوالي سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ سکال په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې ښځې له زیاتو محدودیتونو سره مخ دي.
د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. د تاوتریخوالي، ځورونی او جنسیتي نابرابرۍ پر وړاندې زموږ مبارزه باید ورځ په ورځ زیاته شي.
د دنده پټان خلک د طالبانو او د پاکستاني ځواکونو ترمنځ د وروستیو نښتو څخه سخت پتنګ دي.
مشکل هو ډیر زیات دي. د جنگ لامل خلکو کاډي وکړي دي، سرپناه ځای نه لري. پاکستانی ډیر روان دلته بن پاتې دي او افغاني ډیر روان چې دي بیا کوز دي جال نه خو بن پات.
د پاکستان د پاوز د نوی مشر عاصم منیر په ارتباط هم یو مرکه لرو.
مونږ کوم نوی فوج سر لخکر چې جوړ شوی دی په دې باندې د عمران خان اعتراض و. د خپل عمران خان په خپل وخت کې د یو ډېرې مهمې چوکۍ نه لرې کړی و، خو بیا هم اوس
د کرکټ د ملي ټیم به نن په سریلانکا کې له سریلانکا سره لومړنۍ ورځنۍ لوبه وکړي. اهمیت یې څه دی؟
یقینا نننۍ لوبه د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره خورا د اهمیت وړ ده. موږ باید په دې لوبلړۍ یا دې سیریز کې دوه لوبې وګټو تر څو راتلونکي نړیوال جام کې نیغ په نیغه خپل ځای ثبت او راجستر کړو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
رابشو اول مطلب ته. نن جمعه د نومبر د میاشتې 15مه د ښځو خلاف له تاوتریخوالي سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ سږ کال په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې ښځې له زیاتو محدودیتونو سره مخې دي. د رینیو یورپ په نوم یوې ډلې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د جنسیتي نابرابرۍ د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. نور حال په دې راپور کې چې عصمت څاروانی وړاندې کوي.
د ښځو خلاف له تاوتریخوالي سره د مبارزې په ورځ په افغانستان کې ښځینه فعالانې او زده کوونکې له طالبانو غواړي چې پر دوی لګولې محدودیتونه لیرې کړي او حقوق یې رعایت کړي. څه باندې 400 ورځې کېږي چې له شپږم ټولګي پورته افغان نجونې ښوونځیو ته لتلو منع دي او د اکثرو دولتي ادارو ښځینه کارکوونکې د کار کولو اجازه نه لري. پر ښځو یو شمېر نور بندیزونه هم لګول شوي دي. د ښځو د حقونو فعاله او د افغانستان د ملي جمهوري پالګون مشه عادله بهرام وایي ښځې باید په خپل د تاوتریخوالي پر ضد د مبارزې لپاره لاسونه سره ورکړي.
د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. د تاوتریخوالي، ځورونی او جنسیتي نابرابرۍ پر وړاندې زموږ مبارزه باید ورځ په ورځ زیاته شي. موږ باید خپل غږونه متحد کړو او د تاوتریخوالي پرته نړۍ لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکړو. متحد شئ چې د دې جرم برخه نشئ.
خو له دې سره سره یو شمېر هغو ښځینه فعالانو چې د ښځو خلاف د واکمنو محدودیتونو خلاف یې شخ اوچت کړی دی نیول شوي چې دې مسئلې هم اندېښنې زیاتې کړي دي. د راپورونو له مخې درې ښځینه فعالانې ظریفه یعقوبی، فرحت پوپلزی او حمیرا یوسف له څو اونیو راهیسې د طالبانو له لوري بندیانې دي. ویل کېږي چې هغوی جلا جلا نیول شوي او نامعلوم ځای ته بیول شوي دي. طالبانو په دې اړه تر اوسه پوری څه نه دي ویلي. دوی پخوا ویلي وو چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه رعایتوي. له بلې خوا د اروپای اتحادیې په پارلمان کې د رینیو یورپ په نوم ډله وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري جنسیتي نابرابري غندي. د ډلې پرون په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د جنسیتي نابرابرۍ د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه او له اروپایي جهادي وغوښتل چې د طالبانو پر خلاف د هدفي اقداماتو فهرست ویل کړي. د رینیو یورپ پارلماني ډلې له افغانانو سره پر پیوستون د ټینګار ترڅنګ له طالب چارواکو غوښتي چې د ښځو خلاف محدودیتونه پای ته ورسوي. د ډلې همداراز ویلي چې د نجونو د تعلیم مخنیوی د هغوی د تعلیم د حق ښکاره سرغړونه ده. د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د بشري حقونو رعایت طالبانو ته د نړیوالې ټولنې یو لوی او مهم شرط دی.
جوان طریقه پولیس موجه شوی دی
تاکادو سنستنه هغه چې تاکر مریض راغی.
ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شریه
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو.
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
وربشو پکتیا ته هلته د ډنډ پټان ولسوالي اوسیدونکو وای په دې ولسوالي کې د زمکي پر سر د ډیورند کرخي د دواړو خواو د قومي مشرانو ترمنځ لانجه لا حل شوی نه ده او هر شی بعد نه ختی د بیا پیلیدو ویرشته. د سیمي اوسیدونکو وای د جګړې د ویرې لکابله بي ځای شوی خلک لام خپل کورو ته نه دی ګرځیدلی. ل اسمت ساروانه به په دې اړه جزئیات وورو.
د پکتیا ولایت د ډنډو پټان ولسوالۍ اوسیدونکي وای سره لدی چې پر ډیورن کرښه جګړه درېدلې خو اندېښنه لري چې بیا به جګړه پیل شي. د دې سیمې اوسیدونکو په داسې حال کې د جګړې د بیا پیلېدو اندیښنه شې چې د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد له یو پاکستانی پلاوی سره په کتنه کې ویلي د کرشی په اوجدو کې د شخړو د حل لپاره یو ګډه کمیټه جوړه شوې ده. د سیمې اوسیدونکو وایي چې په ډنډو پټان کې د رواني اونۍ له نشته وروسته ګڼ شمېر خلک مجبور شول چې له خپلو مینو نورو سیمو ته ولېږي او د غراس د خلکو کاروبار په ټپه ودرې شي. د ډنډو پټان څو اوسیدونکو د نمونو د نسرګندولو په شرط آزادی رادیو ته موبایل
په ډنډه پټان کې حالات وزا ډیر خراب ده. خو په ډنډه پټان کې کوم کورونا زایو سیدونکو دي د نږدې ساحو څخه خپل کار ډېر خپل پاملونه وتل دي. حالات ډیر خراب دي.
مشکل هو ډیر زیات دي. د جنگ لامل خلکو کاډي وکړې د سرپناه ځای نه لري. پاکستانی ډیر روان دلته بن پاتې دي او افغاني ډیر روان چې دی بیا کوز د جال نه خو بن پات.
پاکستانی رسنیو د یکشنبه د ورځې په نشته کې د یو پاکستانی پوزي د وشل کېدو او د دوو ملکانو په شمول د نه نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی و. د ډیورن کرښې د پوری خوا ځینې قبیلې وایي چې مزکې د پاکستان له لوري د ازغن سیم د غزولو لکبله د افغانستان خواته پاتې شوی او اوس طالبان غواړي چې د دوی په مزکو کې سړک تیر او تاسیسات جوړ کړي. تر اوسه پوری په دې موضوع د اختلاف لکبله د دوو خواو خبرو نتیجه نه ده ورکړې. د سیمې دوو سیدونکو د بیا جنگ د پیښېدو اندېښنه څرګنده کړه.
نو خبر اتر روان دي خو به پایلې خبري ورسېده. مقصد کوم پایلې تر روانه رسیدل د جنگ امکانات ډیر تابعشت دي.
خبرې وښ بیا غتانګه دا خبره نه ومنله. نو نن یو ځل بیا درندې وسلې راغلي دي د زیات جنگ امکان شته.
د دې سیمې یو بل اوسیدونکو نجیب الله آزادی رادیو ته وویل چې پرون له لانجمنې سیمې لښلري بیا کار پیل شو.
د پټانو له سوله ها جنجال چې په کومه سیمه کې و هغه سیمه کې نن کار نه کیږي. یو څه د 300 متره وړاندې په هغه سیمه کې کار اوس بیرته شروع شو. حکومت جنگ نشته خو هغه سیمه نه چې کوم جنجال و هغه ته د قومي مشران یو سره ناسو دغه سره ور ناسره ناسو ونده و.
د پاکستان حکومت په 2018 میلادي کال د هغه څه لپاره چې د امنیت ټینګښت یاد کړي پر ډیورن کرښه د ازغن سیم د لګولو کار پیل کړ. هغه مهال د افغانستان جمهوری حکومت او ځایي خلکو د ازغن سیم له لګولو سره مخالفت وکړ او دای یو اړخیز اقدام وباله.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. ازادي راډیو ته غواګیاست ور بشو. پاکستان ته هلته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پرون د پاوز لپاره د نوی مشر د ګمارنې خبر ورکړی دی او تمه ده چې د هغه د دغې ګمارنې حکم رئیس جمهور هم تایید کړي. البته د رئیس جمهور تایید ته ورغلی دی. د نوی مشر نوم عاصم منیر دی چې پخوا په پاوز کې د استخباراتو مشر و او همدارنګه د ایسای مشر هم پاتې شوی دی. د پاکستان د قوانینو لمخې د لوی درستیز د صدر اعظم له لوري وړاندیز کیږي او ولسمشر تاییدوي. خو په اوس وخت کې د پاکستان ولسمشر په مخالف سیاسي ګوند یعنی تحریک انصاف پورې تړاو لري ځکه د نوي لوی درستیز د ټاکلو مسله په جنجال بدله شوې وه. اسمت ساروان په خبر پښتونخوا کې له یو خبریال محمود جان بابر سره مرکه کړې او لومړی یې ورته ویلي چې آیا د نوي لوی درستیز عاصم منیر د نمونې په اړه به د تحریک انصاف او اوسني حکومت ترمنځ جوړجاړی شوی وي که څنګه؟
پدې باندې د تاریخ انصاف ته اړه اول خلکو ویل چې دا اعتراضات وی د خلکو د خیالو چې زمونږ کوم نوی د فوج سر لخر چې جوړ شوی دی. پدې باندې د عمران خان اعتراض او د خپل عمران خان په خپل وخت کې د یو ډېر مهمه چوکۍ نه لري کړه وو او دا د ګیلیا کړه وو ارمی چیف ته وی چې دا لري کې دي زینه نو هغه لري کړه د خلکو د خیالو چې دی راشي نو د عمران خان سره چې کس چرته مخکې چرته سملاتړ یا څه شوي مینو هغه سره به د دې اوس ای سوال پیدا نشي چې یو ځل بیا هغه سره د پاکستان فوج یا د پاکستان اسټابلیشمنت هغه چرته هغه سره ملاتړ وکړي. خو بیا هم اوس په خلک په آرام ناست یو د عمران خان د اړخه هم صدا سختي خبره لا تر اوسه پورې نه راغلي. نو مطلب دا دی چې معاملې ټک شوي ده. دنه ټولې خبرې په لوکي اول ته شوي دي په لوکي خبره معاملې سم شوي ده او ویل شي دي ار چاته چې بس پر ځای کې پر کار کوي.
څه فکر کوي چې د نوی لوی درسیز لپاره به ننګونی یا چیلنجونه څه وي؟
زما خیال دی چې د هغه مخې له ټولګې غټ چیلنج دی وخت کې دا دی چې د هغه په معامله باندې یا په نورو معاملو باندې دی وخت کې یو سیاسي تقسیم دی او خلکو دا هر وخت هر سړی دی ته ګوري لګیا دی چې اوس به د فوج پالیسی څه وي. نو د ده په وخت کې سیاسي معاملو باندې فوج کې دننه هم کتلی و کنه چې خلک یو بل نه خپه وو هغې کې لږ غونتې تقسیم هم ښکاری دو چې یاره یو ویل داسې دی وشي بل ویل داسې دی وشي. اوس به د پاره ټول کې غټ چیلنج دا نه چې خلک دې مذهبي شي او د معامله دې مذهبي شي که نه دی به چیلنج به د ده پاره دی چې دا ټول خلک واپس راغونډ کړي. زما په خیال باندې چې دی به اول کوشش به دا کوي.
پاکستانی ژورنالیست محمود جان بابرو چې د پاکستان د پاوز د نوی لوی درستیز آسم منیر د ټاکل کېدو په ارتباط د احتمالي سیاسي لانجو په اړه خپل نظر له موږ سره شریک.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ټاکل شوی چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې نن په لومړۍ ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. دا د دوو لوبډلو ترمنځ د دریو ورځنیو سیالیو لومړۍ ده. د افغانستان د کرکټ بورډ په خوانی اجرایي رئیس شفیق ستانکزي په باور دا سیالي له دې کبله مهمه ده چې نړیوال پنځوسوره جام ته د افغان لوبډلې په غوراوي کې رول لري. ښاغلی ستانکزي د خبره له اسمت ساروان سره په دې مرکه کې کړي.
یقینا نننې لوبه د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره خورا د اهمیت وړ ده. چوندا سیالي کوالیفیکیشن راوند د راتلونکو 500 ورځې نړیوال جام لپاره اهمیت حامل ځکه دی چون سریلانکا نسبتا له راتلونکو درې سیریزونو چې موږ له استرالیا، پاکستان او هندوستان سره لرو نسبتا اسانه لوبډله ده. او موږ باید په دې لوبلړۍ یا دې سیریز کې دوه لوبې وګټو تر څو راتلونکي نړیوال جام کې نیخ په نیغه خپل ځای ثبت او راجستر کړو.
ستانکزي صاحب، د افغانستان د ټیم په ترکیب کې څه تغییر راوستل شوی دی؟
د افغانستان ملي لوبډله کې د څه خاص کوم په ترکیب کې څه خاص تغییر نه وینم. له هر نگاهه یو ښه لوبډله ده. بیټنګ سایډ کومو ګورو ماشاءالله زمونږ ټول قوي بیټسمنان ستا اوپننګ زمونږ رحمان الله ګربز سره ابراهیم زدران او همدارنګ اورپسې رحمت شاه، حشمت الله شهیدی، نجیب زدران، محمد نبی ساحل نو یو قوي لوبډله راځي بیټنګ سایډ نه. هم همدارنګ بولینګ کې موږ سره ښه تیز توپ چونکي او همدارنګ نړۍ بهترین سلو توپ چونکي دي. ګلبدین نائب زما په نظر په دې کنډیشن کې یو ښه ایډیشن یا زیاتوالی د لوبډلې لپاره. نو د لوبې ګټلو چانسز د موږ ډیر زیات دي. له هر نگاهه زموږ لوبډله یو منظمه لوبډله ښکاري. امیدواري ډیره زیاته ده موږ دا لوبه وګټو.
د کومو دلایلو له مخې فکر کوي چې نتیجه به د افغانستان په ګټه وي؟
چیرته موږ ګورو د افغانستان د ملي لوبډلې همیشه د قوت نقطې د زمونږ بالنګ ده. مخکې یوازې ورو توپ اچونه وه، اوس د فضل حق فاروقي په شمول کې موږ الحمدلله په تیز توپ اچونکو کې هم ښه یو. خو زما په نظر باندې ابراهیم زدران او رحمت شاه د دې دوه توپهونکو لوبې ته به زه خپل ډېر زیات لیواله یم. سه وګورم دوی څنګه لوبیږي. دواړه د نړۍ له ښه توپهونکو څخه دي. او زما توقع له ابراهیم زدران څخه ډېره زیاته ده چې هغه د افغانستان د ملي لوبډلې د توپوهنې د ملاتیر وګرځي په راتلونکي کې. او څومره وړتیا سي دا لري له هغه وړتیا سره خپل وړتیا سره انصاف کی.
د کرکټ بورډ په خوانه اجرایي رئیس شفیق ستانکزي وو.
لا خبرونو ور اخوا
د ټولګي ته مو بیا هم خراغلاستایم. اول بل فريدي سياله و اورچی د افغانستان په اړه په لويدي زمت باتو کې سره غلي.
میل آنلاین رسپانی په لوګر ولایت کې د طالبانو لخوا د شرعي حدودو په نوم په عام مسهر کې د دریو میرمنو او نه نارینه وو په درو د وهلو په اړه راپور خبر کړی دی. ورسپانه په دې اړه لیکنه کې وایي د 1989 کال څخه تر 2001 کال پورې د طالبانو په پخوانی واکمنۍ کې په عام مسهر کې سزاوي عامې وي، خو وروسته کلونو کې بیا د پخوانی جمهوریت پر مهال لمنځه لاړې. میل ان لائن زیاتوی د طالبانو لخوا په خلکو دا سزاوی په داسې حال کې عملی کیږي چې د دوی په واکمنۍ کې د خلکو د ژوند شرایط نور هم خراب شوي دي او ډیر افغانان له دې ژمې څخه د وتلو لپاره کړاو غالي. ورسپانې د سر صلیب د عملیاتي برخې د رئیس مارټین شویب له قوله ویلي دي افغانستان کې اقتصادي سختي شته، د ډېر جدي ده او خلک د ژوندۍ پاتې کېدو هڅه پکې کوي. ورسپانې د هغلي شویب چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته یې د هیواد ته لومړی سفر کړی له قوله زیاتوي د سر صلیب نړیواله کمیټه د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو نږدې ټولو ته خواړه برابروي. هغه د ندی ویلي چې دا مهال د طالبانو په زندانونو کې څومره شمیر کسان بندیان دي. روسل هغه چې د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده پر قاضیانو ټینګار وکړ چې شرعي حدود دی عملی کړي، د طالبانو ځایي واکمنو نمړی په تخار ورپسې په بامیان او تازه په لوګر ولایت کې څو تنه د غلا له کوره د تیښتې، نامشروع جنسي اړیکو او په ځینو نورو تورونو په عام مظهر کې په درو وهلې دي چې د بشري حقونو د یو شمیر سازمانونو او فعالانو توند خبرګونونه راپارولې دي.
دا غو خزو شمیر کم نه دی چې د طالبانو د بیازلی واکمنۍ راورسته د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی ویرول شوی او ځینې وسم نادره کړي. د خزو د اقونی شمیر افغان فعالانی چې وخت نا وخت په کابل کې د کار او زده کړو په شمول د خپل اقونو لپاره اعتراضونه کوي، تر ډیره د طالبانو د امنیتی ادارو له څار او تعقیب سره مخ شوی دي. دا تفصیلی راپور د هغه فعال خزو پرستون زورا سرخی چې یا نادره کړي او یا د طالبانو لخوا نیول شوی او بیا خوشی شوی دي.
دا په کابل کې د خزو هغه اعتراض و چې طالبانو په هوایي ډزو تیتو پرک کړ. دغه اعتراضونه چې د تیر اگست راهیسې پیل شوي، یو شمیر ګډونوالې ښځې د طالبانو لخوا نیول شوې دي. ظریفه یعقوبی، فرحت پوپلزی، پروین سادات او همیره یوسف څلور هغه ښځینه معترضانې دي چې په دې وروستیو کې په کابل کې نادرکه شوې دي. که څه هم طالبان په رسمي ډول د دې ښځو نیول نه تاییدوي، خو د ظریفه یعقوبی همکارانو ازادي راډیو ته تایید کړه چې څه باندې درې اونۍ کېږي ظریفه د طالبانو په توقیف کې ده. د ظریفه یعقوبی یوې همکارې چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له کبله دوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل میرمن یعقوبی طالبانو د یو نوي مدني حرکت د پرانیستلو له مراسمو وریده. هغې زیاته کړه طالبانو ظریفی سره د هغې د کورنۍ غړي هم نیولي وو. هغې راته داسې وویل:
برادر شوهرش و خواهرش،
د خوند ورور او خورې اوس آزاد شوي دي. دوی یوازې درې ورځې ظریفی سره وو، دوه شپې ورسره د کابل امنیت په توقیفونه کې تیرې کړې دي او یو شپه ورسره په څلوېښتم ریاست کې وو. وروستی خور او لیور آزاد شول، خو میرمن ظریفه په توقیف کې ده. د میرمن یعقوبی یو بل ملګری روقیه سعید چې د هغې د نیولو پر مهال ورسره وه، خبرو کې ازادي راډیو ته داسې وویل: کله چې طالبان دنن راغلل، نمړی یې د ټولو نجونو موبایلونه واخیستل او وی پلټل. بیا یې موږ یو یو بیرون کړو، خو میرمن ظریفه او څلور تنه زموږ نور همکارانې ځان سره یوړل. تر اوسه پورې موږ د هغو له حاله خبر نه یو چې دوی چیرته دي او څنګه دي. فرحت پوپلزی چې وبله نادرکه معترضه میرمن ده، همکارې فوزی وحدت ازادي راډیو سره په بحث کې د هغې د نادرکه کېدو په اړه اندېښنه وښوده.
فرحت نامعلومه ده، هر ورځ موږ نجونې ورکیږي، احمد کورنۍ له ډاره خپل غږ نشي پورته کولای. دا څه وضعیت روان ده په افغانستان کې؟ خلک په دې باندې پوهیږي؟
دا یوازې هغه معترضې میرمنې دي چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا نیول شوې دي. پروانه ابراهیم خیل چې اوس له هیواده بهر ده، په تیرې جنوري میاشت کې د طالبانو لخوا نیول شوې وه او د یوې میاشتې لپاره نادرکه وه چې وروسته په ضمانت خوشې شوه. هغې ازادي راډیو سره خبرو کې د زندان وضعیت داسې انځور کړ: که چیرته به مو داسې یو ستونزه لرله چې باید ښځې ته مو ویلي وی، خو هلته زندان کې هیڅ ښځه نه وه او زه مجبوره وم چې خپله ستونزه یو نارینه ته چې اصلا هغه ورباندې نه پوهېده ووایم. ما ستونز درلوده خو دوی بشلو چته ولی لمونز نه کوي او ولی قران نه وای ما ورته ویل چې زه شرعي مشکل لرم خو بیا هم دوی نه پوهیدل او ویل به چې تبهانی کوي دا یوازې ابراهیم خیل لدا چې د طالبانو زندانی کاله لیدي د سنم پونوم یوی بلی معترض میرمن را تخپل کیسه داسې وکړه په ډیر وحشت سره زما کور ته راننه وتل زما یوې وړوکې لور بیخي شاک ولید او تر یوې اونۍ پورې خبرې نشو کولی کور کې راته هر څه ګډوډ کړل د ټولو یې موبایلونه واخیستل او زما خواښې دې خدای وبخي تاسې باور وکړئ چې هغې سکته وکړه او مړه شوه دا طالبانو د بیا واکمنیدو راهیسې د یوازې معترضې میرمنې نه دی چې توقیف کیږي او زندان ته چول کیږي علی عزیزی چې پخوا د هرات د خزینه زندان رئیس و څه باندې 15 میاشتې کیږي چې ورکه ده او تر اوسه هیڅ درک نشته د علی ورور نذیر عارفی وایي د هغې د لټون لپاره یې تر اوسه هیڅ پایله نه ده ورکړې
کومې پلټنې چې موږ کړې دي او شکایت مو د ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان او نورو سازمانونو سره ثبت کړې او کوم راپورټونه چې رسنیو د میرمن علی په اړه ورکړي تر اوسه به پایلې دي طالبان په دې برخه کې هیڅ همکار نه دي او موږ په دې تیر یو کال کې د علی لمړی او ژوندۍ څخه خبر نه یو
خو پښتنه دا چې ولې طالب حکومت د دې میرمنو له اعتراضونو ویره لري او دغه میرمنې زندان ته چوي دا پښتنه یوې معترضې فوزی وحدت د ازادي راډیو په بحث کې داسې ځواب کړی و
کومه انجونې چې نیول شوی معترض انجونې داسې ویل کیږي چې د هر جلې په وړاندې چې خوشی کیږي څلويختو ناتر اتیازر ډالر پورې دوی باج اخلي نو زه فکر کوم دوی صرف دغه باجګيري کوي نور خو دوی چې د کومه پلمه ورته نه لري
دا معترض میرمنو دغه ادعام په کابل کې د نړیوالو سازمانونو او طالب بویندویانو سره هم شریکه کړې و خو د دې راپور تر خپرېدو پورې اتوارو خو د دې ادعاو په اړه از مخبوختنی نه دي سواب کړی دا راپورونه پر بنسټ د طالبانو د بیا واکمنیدو رئیس د معترضو میرمن نیول د تمنا پریانی زریاب څخه پیل شول هغه نمرنی میرمن و چې په کابل کې ونیول شو ورپسې زهرا محمدی پروانه ابراهیم خیل او مرسل ایار ونیول شوی د هغه معلوماتو پر بنسټ چې معترضو میرمن آزادۍ رادیو سره شریک کړي دي د دې نیول وروسته معترضې میرمنې وویری دي او د امنی کور ته پناه ویوړه خورسته له دغه امن کور څخه نه وشتنه معترض میرمنی د هغو د کورنۍ لغړو سره یو ځای ونیول شوې که څه هم طالبانو په ښکاره د هیڅ وی میرمنی نیول تایید نکړل خو د فبرورۍ په 21مه د کورنۍ چار وزارت داس یو ویډیو خبره کړه چې د معترض میرمنو اعترافونه پکې اخیستل شوی و په هغه ویډیو کې معترض میرمنو په دې اعتراف کړی و چې دوی د بهرنۍ پلمسون او د دې لپاره چې وکولې شي له افغانستانه ووزي سړکونو ته وتلي او اعتراضونه یې کول خو هغه میرمنه چې د طالبانو له زندانه خلاص شوې او یې د کابل په سړکونو اعتراضونه کول اوس ډیره برخه له هیواده بهر ده د دوی له منځه مونږ سمو بارش چې د کابل پروسته اعتراضونو کې مخکخه غړي و په دې اړه راته داسې وویل د کیس جوړولو یا بل هیواد ته د تګ هغه که د نړۍ تر ټولو ځواکمن هیواد هم وي او په هغه هیواد کې تاسې ته تر ټولو لوړ مقام هم درکوي خو زما په نظر د هغه چا لپاره به دومره ارزښت نه لري څوک چې پوه شي چې سړک ته په وتلو سره به یا وژل کیږي او یا به د طالب زندان ته چول کیږي خو خبره دا ده چې چیرته تاسو د خپل ازادۍ څخه محروم شئ او دا چې زړه مو درد کوي نو تاسو مجبورې د مرګ له خطر سره ځان مخ کړئ وخت د طالبانو د بیا رسیدو رهیسې لشبګم ټولګي او پورته د انجونو پر مخ د خونځي او دروازې بندې پاتې دي په زیاتره دولتي ادارو کې میرمنې له کار کولو منې شوې دي او هغه معترضو میرمنو چې د کابل پر سړکونو یا اعتراضونه کول اوس د زینو لنیولو او ویرولو وروسته د اعتراضونه کم شوې دي لبلې خوا په افغانستان کې د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې د نړیوالې ټولنې او عامو افغانانو له زیاتېدونکي فشار سره مخ دی چې د ښځو او نجونو پر مخ دی د کار او ښوونځي دروازې پرانیزي او پر دوی د زیاتېدونکو محدودیتونو ته د پای ټکی کېږدي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو وري